پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوام. رضوان سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو سات خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی مشر وای د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوښیشه د توریزم لاتر د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا خاني کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال پستر گونو گوری بلکه خپل همکاری وگنی. دونور موضوعات و تفصیل هم پده خبرونه که آوری خوب سر که قسیم سول عمل ده افغانستان او نره ده سات مهم خبرونه ورانده کوی.
لمړی هم پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. ده هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکی پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. ستاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د همکارۍ ډګر واوسي. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړی د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یوې خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړی په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو استخراج پروژې یاد کړې. د یو د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پرمخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا د برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولی سو دغه مسایل حل کړو تر څو وکولی سو د نورو پروژو په برخه کې پرمخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس ته د کار مسؤل بولي. د دغه سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنۍ لارې بندې کړي او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کېږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یو نارامه ولسوالۍ ده چې ډېره برخه یې د طالبانو په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکو د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. دغه راز د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم د بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېدا غو کسانو پر ضد ول سوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیترانې سمندر لاري غیر قانوني کډوالو رپاته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاق برانو لدغه کسانو څخه سړی سر $14,000 ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوی ازماینه د خوندیتوب د نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوی و. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 13 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یو پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولی سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
سیودنا و 11 часов утра по московскому времени
د یو نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخه یو لس بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمایل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکاري، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمایلی و. پنټاګون وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللې دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې محل روسي خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې بهرنی اتباع کولای سي د دغه غیوات په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 18 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې به د اوکراین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په لامی کې د همراغلی چې په پاوس کې د بهرنی اتباو په ورګډیدلو سره به د اجباري اسکر نیولو کچه هم راکم سي. د غکار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې د جنگیدو لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول محمد قاسم سوالمل څخه اوریدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینې همکاري ته وهڅوي. په روانه خبرونه کې دا هم وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې یو همکاري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د غوي مخې ته بیايي، ډېر مشکلات او جنجالونو سره باخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000,000 کسان په مخدره موادو روږ دي. بل خوا د ولس استازي وایي چې مخدره مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناک تر دي.
د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې فرانس یو کې وکړې. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره توریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې ورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په ساته د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه وټ لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
developing Afghanistan
کته هم شغلی عبد الله د کوم هیوات نوم و نه خست خود اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کانفرنس وروسته خبري اعلان تو ویل چې عبد الله عبد الله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختري ځوسلولو لپاره په ناڅاینه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبد الله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاور کې سختري ځوسلولو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بل خو د چین مرستیال ولسمشر لی ان مندارین په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق يم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېر شي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځ سیمه سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستي کلونو کې د ناکراری او لکبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غوړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا قانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګونو ګوري بلکې خپل همکارې وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماخام په کابل کې خبري اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل لفري بازاهر ورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې افغان حکومت په تیر بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو 14 کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیسکي زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په غور ولایت کې د یوې نجلۍ د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خپره کړه بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. د میرر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سراول یو بوګنوونکی عمل بللی دی. د غور لوړ بچ مقامات ورځپاڼې ته ویلي رخشانه وروسته له هغې سنګسار شو چې هغه له 23 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکاره کیږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د میرر ورځپاڼې زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چیغې وهي خو د ډبرو ویشتونکي د هغې جړا له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسارولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپله انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د سنګسرولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې د شاوخوا خلک پرې د تیګو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 150 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسر شوې ده چیغې اورېدل کیږي. خبرونه د افغان چارواکو له قولې لیکي چې زورواکو رخشانه سنګسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والي سیما جوینده له قوله وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنګ سالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې دا نجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده دې خپرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور په مرکز کې یو نجلۍ سنګسارېږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه هم اوري. د افغانستان د سولې له شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو ویشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران پر ریپورټ لري.
په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالی شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامدار هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي. دیوی په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغ جوړ وشي بیا به هغه بله جنگ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع غ تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغو طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د ده دویم سیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېری افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف دی کوئی مخاطبیائی نو دی ډیر مشکلاتو او جنجالونو سره باخته شي او ډیر زر هیڅ امکان لري چې دوی خپل هدف ته ورسی.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستانی استخباراتو کارګنی وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخت کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړ شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. لدې انسټیټیوټ سره به د هندستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکی مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیلو خوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنگونو او طبیعي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټ که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالیږي. هیله ده په راتلونکي کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایي او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي او هڅه کوي چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یو څانګه هم فعال شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهم نامې لمخې چې د دې وزارت او د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوی، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزي او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوند موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکي پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
in Kabul and one more city, and we provided
مش په خواتر دی 15 کمپونه په کابل او نور شهرونو کې لرل چې 2000 مسنوي غړي مو پکې جوړ کړي او د دې انسټیټیوټ سره په پوریا توګه د نوې ټکنالوژي مسلکی پرسونل د روزلو او د مسنوي غړي او د موادو مرسته وکړو او په پام کې د چې هر کال زرو معلولینو ته مسنوي غړي تیار کړو
راپورونه وای په افغانستان کې د سکم سلويخت کلن جنگ په دوران کې سباندې 1,000,000 کسان معلول شوي او سرنګه چنامني پکې وس هم روانه ده هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ مؤسسې نه دي توانېدلې چې دغه ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي افغان معلولین وای دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یو معلول سید حسین صداقت آزادی رادیو ته وویل
په 1983 کال کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په ومه فرقره کې لګېدلی مو دواړه پښې مې ترې فلج دي او معلولیت غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي پکار ده چې په هر زون کې یو لوی لوی مرکز جوړ شي معلولین ډیر دي او خدمات کم دي
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د روانې ستونزې حل ته د بهرنیو مؤسسو مرستې جلب کړي
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا محل په ټول افغانستان کې 1,000,000 کسان په مخدره موادو روغ دي خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده سلامت عظیمی د سرګندولې د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسروال مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي رحمت الله افغان په رپورټ لري
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي بلکې د نړیوالې ټولنې افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي سلامت اعظمی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودی جنشته چې د مخدره موادو په لمنځوړلو کې مصرف کړي
ممی پذیرم چې امروز
زمونږ چنن ورځ له 1,000,000 څخه زیات متدین ځوانان لرو له 1,500,000 څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي چې په دې کې خزي هم شته
اغلی اعظمی زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 1% کمواله راغلی په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید قاچاق او په نشې توکو د ځوانانو رګد کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي و خو له سلامت اعظمی پرته نور دوه افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې له لارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا محل نږدې 10,000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي پرله پسې مهاجرتونه بیکاري د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د روږدې کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوال مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدې کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیالس کاله مخکې زموږ معتادین سل زره کسان وو، اوس تر یو میلیون زیات سوي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتر دی، ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپې 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر بچو پورې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه او ری خو اوس قسیم سورمل درته د مهمو خبرونو لنډي جوړاند کوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خوایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 2 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیری سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د غنوي تړون له مخې تر سره سوچې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي و. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنی اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازمه
دوم نظر دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څوایي
کوتي ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می عاجی محمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سه
حاجی سه کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د ما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سه د عبدل تراجی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي او چې د تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ده سید، خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس دا دواره د ته مقصد په اینو آن سه په قلم پردازی کوي لده څنګه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکې که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. خو دا جرم یې دا چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خائنین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د ما د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویامې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله ما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړی ده. ریاست د معرف دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده، صاحب په قلمستران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مسکک کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده. ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، چې دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي، دی مثال هر شی چې د دې نه شي. دا خائنان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعد
ولنو فکر کوي چې دوی یعنی باندې کوي.
درې واره صاحب، درې واره ما خپل په موټر کې سپور کولای در ریاست ته مې وړی ده. همدا مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لیږلی ده، ورته مې ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا د ما زوی څه کار وکړي. خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فریب ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات نه ده راغلی. که تشکیلات راشي اول د تاسو زوی زه شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو وارې تر ریاست پورې تتللی یې. د ما خو که ګر چې مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی موافق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریک کړه. ښاغلی ستانکزي هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. زه خې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزي، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا د فساد مسله زه په ټولو ولسوالیو کې ردوم، ځکه یې ردوم چې د یو ورور کار چېرته ونیسي بیا هغه همدغه لنډه لاره یې دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور کې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره سړي ریساته خلاصوي او په زمن کې موږ سره په تماس کې شي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګ زیب. نو څه فکر کوي په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولا سوالې تال ته مدیریت مراجعه کوي او وایي چې نه مقرري په دریو کلونو کې به کمبود نه پیدا شوی د دوی په مطابق رښتیا کې؟
او زه بدا مسله و څېړم او به ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې مونږ هر کال بسونه لرو، بسونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معارف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحانات دي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس پلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستوندې هم د زړه په غوګونو اورو، او د هواري لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولای شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0992 2090 40، بیا ځلی 0992 2090 40. ژوند مو بي ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي، او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه د یو اوریدونکو په ځخ پیل کوي، ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځکه خلک ډېر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر هغه ورځې د اوانونه او دغه واته پوسټې ټوله راټولې شوې دي چې سمسلاختې او کم کوشتې او سیګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي، کښته ګرځې دي، کښته دي ازاک دي، دا ټوله پوسټې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي یو ځای دي، نه راوځي، نه جنگ وسره کوي، نه شي کې وروره بالا خراب. طالبان متناسب علا د دی او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نشه، دا نقشه دی بالا پس کرام کې په پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کوي، نه شي کې موږ د جمهور ساته دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټې دا ودانې پوسټې په وسره کې دی، یاد په دې باندې د یلمندرو پر غاړه دی، او یاد یو سره وځي سمدم جنگ دی وسره کې طالبان دی شواخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وسله او فاته دي سو دا دی وسینه کې ماشو په لید دا ټول د شام چې مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدې وروره چې نه وبواله شي هغه وڅوله بیا چې ان کې پاته دي وروره وسله وې ولو کنه پرې ځه کام پر کې نو زما دا الور مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې یو اقدام دي د رئیس جمهور و کې د مشران دي وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي دا شندار به در دي وروره ټول ټکور دي وسلام.
بله السلام علیکم. ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه اوس د دې پر پوسټو جنگ شروع دی. ورور جان تاسو زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړئ په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري، او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشکل ولاړ سره سره ژمې. السلام علیکم او پیغام مصطفی. بله السلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم. وسلوال طالبان
سیر سیمه ونیول اوس پر بشرام باندې ورل شوي ولایات ورغلې دي. دا حکومت خپله پوستې ورل کوي، دا څنګه کار دی؟ او ملچیان یې په خلاص کړل او چارواکي دي وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
زسمدی له باباجی سره خبرې کوم. دا د باباجی جنګ شروع دی ورو په لتا او په زرهام کې پاتې دي. په وطن کې ماسا پاتې دي، ملي اردو مرمۍ راغورځي، غټ مرمۍ راغورځي، جنگ پر شوری دی، دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي؟ موږ ولې د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې؟ نو دوی خو بل افغانان لا نه توایي. په زرهام کې پاتې دي، په وطن کې ماسا راځي، د دوی هم باید څوک وکړي خپل ګولې تر دا په لګي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ملي د سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وای هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې و امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات له منځه یوړل. د بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ. د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه را واسي که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې وملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه چې دوی خپل فوجو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبدالولی خاکسار د هلمند د مارجی د ولسوالی څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. ګور پر موږ بدل دی، جنگ شروع دی، دا خوا د دواړو خواو توپونه راځي زموږ په کورو کې. مشتی ګور دا زموږ پیغام مور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام د ازادي رادیو.
بیا السلام علیکم. زه وی خالد د هلمند لشکر د اختصاص په تماس کې یم. ما د افغان حکومت څخه هیله ده د لشکر د خلکو د سبب د خلکو سره مرسته وکړي. د تفاح خیر دی او سلام.
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه پیوورو.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراری او رپورټونه و. اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای پر ځای دي او د اصلن څخه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجې قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب دې بي ځای شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګن شمیر خلک دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بي ځای شوی دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بي ځای شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوی؟
ډیر کم خلک په کورونا غ مناطق کې دښمن لوغه ځای فایرونه کول اندښنه کول هغه بي ځای شوی دي. څنګه ته مختلفه لرو خاص کوم کنه ورسو ان شاء الله او داسې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک له خارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزو سره مخي عموما له مرکز نه کومک واړي او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه را رامنځته کیږي. تاسو چې دغه ځایونو کې لستونزو سره مخ یې په ځانګړې توګه لامنیتی ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د مرستې در سره کړې ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو، ضرورت د دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک غواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو دا خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در واورو چې پر نورو مسایلو ژغېدلي، لکه د بیکاری ستونزې، د ژمي پر رسېدو سره د بې ځایه سوي کورنیو ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي البته، او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تېرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په ګټه به وغور.
السلام علیکم، محمد ولی احمد هلمند ولایت می تماس ولای دی. دا کالداری د شارواکو می دا وښتنه ده، دا کالداری باید بند شي. پاکستان څه په مخ نه دی کړی، پاکستان هر شی دا باید ټول شیان بند شي. دا ډیر ظالم ملک دی. وښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری بند شي.
هلو، السلام علیکم. زه دا دای کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعون اسرائیل د زابل ډول افغان ورسوالی ما خاکی افغان ورسوالی ما صدر په ایران کې ما کارونه نوسته تاکید ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی، باید افغانستان ته کار پیدا کړي. موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو، نو انډوالا نو افغانستان کې څنګه انډوالا نو کوو نو خدای په امان.
السلام علیکم، زه سید محمد د غزنی د ولایت نوید ولسوالی استلال د هلمند ولایت ګرنشیر ولسوالی کې کار کوم. کارونه دلته ناسته موږ دا لوړو مقاماتو ته ورسو، اوس د خټې ډېر ارزانه دي، تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کیږي، یو کارګر یو ورځ سر پې نه پیدا کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت څخه د نمی نایز خبره کوم. عبدالرحمن میزم، کاروبار نسته، پیسې نسته، دا سیو د در په در یو څنګه نسه ماجر راغلی یو، دا سیو نسو کار کی سار لاړ سو ورچ کو د یو ماشام دا سی را سو، نه د ورور پی لرو، نه د غړور پی لرو، نه د سړی کریا لرو. ما د لوړپوډ چارواکو صدا غوښتنه ده زمغه و دغه ته دی لږ پنګونه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه کړی، او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشتون له امله شوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوانځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته. ده باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم، زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان یې درې بداره دي، یو مهمه دی رالی صاحب. نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي، د مجرونو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي، که چا واسطه نه درلوده هغه دې نمري. نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب، د دغو غم وخوري، دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بچرګان. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جو در اګو ازادي وکول کارکونکو ته دغه دې زدا پیغام کړم ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت د لوړپوړو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسله او طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه د لاسه د ښو خلکو چې نه سرپنا لري، نه یو کم شی لري، ټول وشنه اسمان ته و یخ ته یو کوچنیان پراته دي، ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی، طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي،
چاکه نسته توکه نسته که زموږ سره دغه دوایي خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره و خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهلو و خلو و خپل وضعیت ورسو په قرآن دې مې قسم شو درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته یو و شنه اسمان ته څومره دي نه نور مونږ د سينو بغل دي توخه په ګرځې والا نه دوا سنه درمل سره ډاکټر نه شي دا په یمو دی وروزه زیدای چې موږ غری بیچاره ګر خلګو په هیڅ هم منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا بدل شي والسلام
نورستان ولایت نقار محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما لمړی د آزادی رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم روسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله نورستان کې هم د زلزله شدت ډیر زیات وو په نورستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي خو د دې په مرکز پاتون کې اتل اسکورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوالونو هم نړېدلې دي همدارنګه د نورستان په عوامه د سالې کې هم تر دېش نه تولیه خپل کورونه نړېدلې دي باندې او کلیوالو سمو ته غزیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي اما متاسفانه د نورستان بعضي رساله نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات پسمو ته کار نه کوي کام دیش غریګمټال او منډولو رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځانګړي تلفات اوختي وي نو د هر حال مرکزی حکومت د ځوان داخله د چنت نه په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانمنه او بالکل شي دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توجه ته ډېر مرسته وشي والسلام علیکم احترام
ہلو السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د لسې ولسوالۍ نه خبرې کوم مالی صدقه محترم علسه کې زلزله شوې ده ډېر خلکو د تاوان رسېدلې دي او که دا دولت کومک کوي باید مستحقین سره کومک وکړي داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږي دا زما یو خواهش دی وسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم زلزله کې کچ کورونه د چاتا ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوې ده ډېر زیاته یخنی ده خلک له کورو وتلې دي باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي په دې اړه سړی ډېر مضبوط دي کچ میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته وکړي دي السلام علیکم
السلام علیکم عزت الله من عالم کاپیسا والے تغاب ولسوالی نا دلته کوم زلزلہ شوه تقریبا ټول کورونا تغاب ولسوالی دی او خساره لیدره دا دا الهتی امداد چې دوه ورځې مخکې شدید باران شوه او د کاپیسا والے د تغاب ولسوالی تقریبا ټول کورونا خساره لیدره او په شاو خوا درې سو کور په بشپړ توګه باندې وران شوی دی او د دولت نه خواهش کوم چې د کور خلکو سره کومک وکړي
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنۍ مرستو په اړه یې کړې دي که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلې یو او هر ورځ مرکې او راپورونه لرو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسېږي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم یوه یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندې بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي بیا هم موږ ته زنګ وهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
هزار شکنا او زبتا پاتا یار هزار شکنا زبطا پاتا یا کسار شکنا